السلام علیکم، روژه مو مبارک شه. قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی په مکری خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د موسسې نن پر ایکس شبکې لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت او خیرات میاشت ده او زیاتوي چې خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. WFP وایي له لوږې سره مبارزه اسانه ده او د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونه ورده چې پروانه کپ میاشت کې له دې مخکې هم څو ځلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې وریاوي او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلي شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس محمد اورنګزیب د مالیې د وزیر په توګه غوره کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله همداراز ویلي چې اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مرستو پروګرام راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. او ښاغلي شریف ویلي دي چې حکومت به هڅه وکړي د مرستو د یو اوږدمهاله پروګرام د یقیني کولو لپاره خپلې خبرې مخته یوسي، تر څو د لوړ انفلاسیون او بهرنیو مالي اړتیاو په منځ کې د دې هیواد اقتصاد باثباته وساتي. په یمن کې د القاعده څانګې مشر مړ شوی دی. د سختدریزې ډلې پرون ناوخته دا اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه یې جزئیات ورنکړل. خالد سعید با طرفي ډېر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحدو ایالاتونو یې پر سر 5 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څانګه د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پیژندل کېږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه یې چې 13 پنجشنبه د مارچ په 8 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتنی ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. و باورې چې د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د راپور په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. داسې مهال چې د افغانانو اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، په افغانستان کې نن خلکو لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس خو روزه ده، مصرفونه دي او روزه داریم. داسې روزه کې چې نن هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
دا درې کال سو چې ښځه مې نسایي مریضي لري، موږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفه ده، د تورخم مرض کومن سوی دی او د پاکستان ویزا هم ډېر جګ سوی ده.
د پاکستان کابینې نن لوړه وکړه. په یو بحث کې د پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د نوې کابینې وړتیا ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر د یمن لپاره مر شوی دی. په 25 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي زندانونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د څرګندونو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لومړی موضوع ته د نړیوال بانک نوې راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی. نړیوال بانک د هم ویلي چې د افغانۍ ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبانو حکومت په روان مالي کال کې هومره عواید نه دي راټول کړي چې هدف یې ورته ټاکلی و. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مال په راپور کې.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلاسیون -0.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلي چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو -15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو -4.8 بیړنی کمښت له امله و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالرو ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 0.5% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیونه ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې له قوله یې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر ښیي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت هم اشاره شوی او زیاتوي. د افغانۍ ارزښت چې تیرو 18 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روانې جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږمه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تېر یوه کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلي وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنې 2023 له مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې، ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلي د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات مو اوریده. د راپور د شننې او څیړنې لپاره د شیبه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل په مستقیمه اړیکه سره دی او د موضوع سره شربو. غازی خیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت څومره پرختیا سره، یعنی په حقیقت کې ښکارندوی کوي؟
سلامونه، ډیر زیاته مننه دعوت نم. ښه، نړیوال بانک دا راپور په ډیر صحیح له بخون کې هم دی او دې کې ځینې ډېرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي د نورو کال په پرتله باندې، د نورو کلونو. خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې، چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې، نورې اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. د پیسو اوس په افغانستان بانک باندې تاجرات دي، ترانسفر دي چې پیسې ترانسفر کړي تجارت دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
ډېره زیاته مننه. مونږ مخکې یو خبر درلود په هغه کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی چې د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان له خلکو سره، نو په هغه کې ویلي دي چې په اتیا سنټه باندې د ډالرو په سنټ باندې چې د افغانۍ شاید فکر کوم چې شاوخوا 50-60 افغانۍ کېږي، وایي چې په دې باندې یو څاښت خواړه اخیستل کېږي د افغانستان په اوسنیو بایو ته په پام سره. په اتیا سنټونو باندې څومره یو شی اخیستل کېږي د اوسنی وضعیت کې؟ که مثال داسې واضح ورکړي چې مثلا څومره د خوړو شیان پکې
ده. چې تاسو د افغانستان دغه ته که تاسو وګورئ، د افغانستان 9.4% خلک چې دي هغه د فقر لاندې ژوند کوي، او د سړي سر عاید چې دی دل د کلنۍ عاید چې دی 343 ډالر تقریبا دی. دا ډېر ټیټ عاید دی د ټولې دنیا په پرتله باندې، د افغانستان یو له غریبو هیوادونو څخه دی. ښه دومره پیسې اوس یو کس که د $1 نه کم عاید ولري، هغه په غریبو فقیرو خلکو کې راځي، او بیا دلته د فامیل پورې اړه لري. تاسو پوهیږئ دغه پیسې چې دوی ښوتلي په دې خو گزاره یا دغه ځکه نه کېږي په اتیا سنټه باندې چې یو فامیل له 8 نه زیات غړي لري، نو هغه نشي کولی چې په دغه 500 یا 600 افغانیو باندې هغه چې بیا دغه شي نو په دې باندې گزاره وکولی شي. متاسفانه ځکه په دلته خو د نورو دنیا غوندې نه ده چې ټول خلک د فامیل کار وکړي. دلته خو یو کس کار کوي، یو څو کسان یې خوري، نو بل دلته حکومتونه خو داسې نه دي په افغانستان کې چې هغه دې ماشومانو ته پیسې ورکړي، هغه زړو ته بیا پیسې ورکړي، هغوی تقاعد ولري، نو هغه یو کس وي. نو متاسفانه دا پیسې ډېرې کمې دي دوی لپاره کوم چې دوی اټکل کړی دی.
مننه. او دوی په راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې 10% کې ده. البته دا کې د نورو هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځني ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکنه ده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون دور سره کشی وز خدای دیگه که چه یو ډالر په 2 افغانۍ شی خود خلکو آید چه تا در خلکو کار شتا در خلکو که چه بزگوره دلتا خود طور خلکو تا حکومتونه کار نیشی ورکوله، افغانستان که نیشی ورکوله. خصوصي سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، آی ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اوري چې هر هفته کني دفتو کې 15-10 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامي، او په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډېر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپلو فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. ته هغه دی چې د افغانۍ ثبات یې ساتلی دی. خو بیا هم ډېر ښه دی په دغسې یو هېواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پېژندل شوی، تاجرات یې په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډېره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې، تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه ځانګړي شوي وي یا اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره د سیده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاری به کوي، خو اوس په دلته په افغانستان باندې تاثیرات دي، بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولی چې کیش پیسې نقدي پیسې دي د افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کوي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاري نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس نوی کموی قوانین دی لک دغه سختی، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخته ده کنه، او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته کار ورکی، یا فکر به سره کوم راکم کی وازنه حل لار چې حکومت کولای شي غی کی دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکي او زراعت ته توجه وکي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطراتو د کمولو ده چې دوی دغه خطرات راکم کی کې دوی ډیر زیات هغه کولای شي په بشري مغمانی قوه باندې ډیر هغه کولای شي سرمایه گذاری کولای شي، چې دا هم ورسره ډیر دغه مرسته کولای شي.
ډیر زیات مننه. د اقتصادي چارو شننکې د پرزیدلي جمهوری نظام د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس، د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی، او همدارس د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یې اسحاق ډار چې څلور ځلې په خاطر دی د مالیه د وزیر په توګه د په حکومت کې پاتې شوی د غوره کړی دی. د پاکستان د نوي کابینه د څرنګوالي او د چي اقدامات به په نږدې راتلونکو کې څه وي، په دې اړه د بحث لپاره عبدالحی کاکر د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار له ما سره د شپې په استودیو کې دی. کاکر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
څه به کیږي نوي کابینه به څه کوي، اولین اقدامات به ستاسو له نظره څه وي؟
د پاکستان کمانډن لسکسیزه کابینه د غینن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه چوکي خو مشخص نه دی. البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب، هغه شای د پاکستان د مالی وزیر سی، او ورسره پاکستان کې درې وزارتونه داسې دي چې هغه ډیر ارزښت لري. یو د مالی وزیر، ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه له ډیر سخت مشکل سره مخامخ دی، او له نړیوال بانک آی ایم ایف سره به یو جوړجاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت، ځکه چې ورته ډیر لوی چیلنجونه دي د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه، او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دا مهم دي. نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی هغه محمد اورنګزیب ممکن دی وي، او لکه څنګه تاسو لري ساکډار چې په خوا د مالی وزیر اوس د فکر کې چې د بهرنی چارو وزیر سي، او د کورنۍ چارو وزیر ډیره مهمه چوکۍ ده چې هغه لنډمحالي وزیر اعلی وو د پنجاب محسن نقوي، ممکنه د تیاغه د کورنی چارو وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتی ستونزو ته مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره څه به کیږي په نږدې راتلونکو کې؟ مثلا که د یو دوه درې اقداماتو په توګه یادونه وکړو، د حکومت اولین اقدامات به د امنیت په برخه کې څه وي او د اقتصاد په برخه کې به څه وي؟
دا خو خیر تر وخت لمخه ده، د کابینه غونډه به کیږي او نن ممکنه د چوشین او لاغزه خز په یو تصویر را توازی سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن دا ځکه دا داخلي مسله ده، نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردې شاته دخیل دی، نو چې کومه تګلاره ده هغه به هم پر مخ روانه وي، نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري چې یو ډیر داسې فوکلاده اعلان وسي. لدې پرته د مالیه په برخه کې ممکنه ده چې د پاکستان حکومت چور باندې دا د اپوزیشن لخوا فشار دی چې له ایم اف سره خبرې اترې ونه کړي د مالی نړیوال صندوق سره، خو هغه دا فیصله کړې ده چې لاغو سر خبرې وکړي. نو د خبرو اترو دغه لړۍ چې کومه ده له ایم اف سره، دا پیلول دا به په مهمو کې.
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی دا او ورسره بلوچ بلتون پال دی دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته د دوی په برخه کې به جوړ جاړی کېږي ورسره ځینې خبرې ما واورې دي البته په پاکستاني رسنیو کې د ځینو سیمایزو چارواکو له قوله دوی سویل دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د تیرو څو ورځو کې د ته کومه اشاره کړې ده چې له دې ډلو سره به جوړ جاړی کوي که به پر ضد پریکړنې مبارزه کوي
پاکستان کې مهمه خبره ده چې پاکستان خیر ټولې چارې دا ویل کېږي چې پاکستان فوج چلوي نو ډیر کار د سی چې څوک غورسو هي هغه کار نو سر لري خو البته یادونه په توګه چې کله هغه ته ضرورت وي نو بیا یادونه وکي البته شهباز شریف په دې تور شپو کې مازمانه یادې چې ده په دې برخه کې خبري کړې دي البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حواله باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې موږ به د جورجاړي خبره کوو خو په عین حال کې په همدغه اعلی وزیر باندې دا تور لګیږي چې دای خپل یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو ځپولو کې خپل ډیر فعال رول لري نو خیر په هغه باندې به شک دی خو هغه دا اعلان کړی دی پاتاسو ٹی ٹی پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی خو کتا سو ګوري لتیری یوې میاشتې راځي په پاکستان کې چې کوم بریدونه هغه تر یو حد پوری کم شوی دی نو د شکاری څوار لمخه د پردې شاته یو څه خبري له افغان طالبانو سره او سره بیا ٹی ٹی پی سره شوی دی او ځینی شان ممکنه ده چې دوی ته منظم کړی وي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د روسي وضعیت او د کابینه د نننۍ لوړې په اړه جزئیات راکول
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی خالد سعید با طرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیسته د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګه مشر ټاکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و په یمن کې د القاعده څنګه د القاعده د لومړي مشر اوسامه بن لادن لوشل کې دورسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک څنګه بلل کیږي نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې نو وخت اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواو شا کې وو بطرافي چې کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله متحدو ایالتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د القاعده دا څنګه د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یوه تر ټولو فعاله او خطرناکه ډله ګڼل کېږي په یمن کې د القاعده څنګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په مهال دغه راز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولاکی به د دې څنګه مشري کوي د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویلي دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی د القاعده د یمن څنګه واشنگتن یو تر ټولو خطرناکه تروریستي شبکه بولی د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو تکه کې بم چاودنه درسره کړي د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګ د وسلو د قاچاق جعلي آثار او د باج اخیستو د عملیاتو لپاره پیسې راټولوي بطرافي د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له هغه د القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې وژل شو الریمی د 2019 کال د هغه برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلن یو روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرفی چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه سکل په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، بیکاری او بېوزلۍ سره مخامخ دی.
نن د افغانستان په ګډون په ډیریو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د روژې مبارکې میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکاری د زیاتوالي له امله د ډیرو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بشري مرستو رسولو بهیر د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیلېږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول منځل کېږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بېلابېل خواړه موجود وي. خو ډېری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي؟ د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتې او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتې ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک یې نشي تیرولی. نور نو څه ووایم، اړ یم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماه مبارک رمضان است، تو برتون گفتن میتونه که ما
روحی مبارک میاشت او ځان ته څنګه شو چم دو کولای. ژمه مو په ډېر سختۍ پرته لګاز دې کړ. اوس ان شو ویلای چې پښلمی لپاره به س چمتو کولای شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا موزیت ده.
دغه ایجا کارم نیست، فعلا خدمی حالت قرار داره.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند د سفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس خو روزه ده، مصرفونه دي او روزه داري ده. چې روزه کې چې نه مي هم مشکله ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د ګرځېدو ما هیڅ څه پیدا بیا ګرځېدو ورځان کار پر خوري وګرځېدل کار مار بيسي کار مال لا څنګه راځي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډېر زیان ښځو ته رسېدلی. WFP اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 68 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحدا تلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روزانه دا چې روزه مبارک راورسېدل، دلته د هلمند په اکثرو بازارونو کې د دکاندارانو د شان دوغنه قیمت کړي دي، دوغنه ګران کړي دي. په خوا به یو من پټاټا په 100 افغانۍ او وسه په 100 افغانۍ خرڅي، چې په خوا به 3 لیټر ډبوک په 1200 کالداري او وسه په 1400 کالداري خرڅي. نمبر د اسلامي امارات مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده، د لوړپوړو چارواکو سم دا غوښتنه ده، د شاروالي والا سم دا غوښتنه ده چې دغه نرخو ته مثال د خبرې توجه وکړي چې دلته بېوزلي خلک، خوار او غریب خلک ساتي، د ماشان روډي ولا کلري او دغه دکانداران چې دوغنه باندې ظلم کوي او بل دغه وروره غټه ستونزه ده چې په خوا به په سکالدار یو شی خرڅوي وسه په 500 افغانۍ خرڅوي دغه د افغانوي کار او کتارم خلک داسې کړل د ټوکر ټوکر کړل نو باید چې دغه نرخو ته د اسلامي امارت مجاهدین پاملرنه وکړي چې دلته درانه هیوادوال دغه سه بد وضعیت سره دی چې د ماشان ډوډۍ ولاک لري نو دغه خدای پاک دې وکړي چې د امر پیغام نشر کړي او لوړ پړي مسولین یې واري چې په دغه عمل وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکون شته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري روزه مبارکه راغله دي هر شي ګراني ده هر شي ګران شوي دي نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومت چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره
ستاسې پیغام ستاسې نظر
در من اوریدونکو په څو شبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسد الله لودین وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي د ماسې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت میاشت او خلک کولای شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي WFP وایي د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده د هوا پیژندنې کورنیو ادارو اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنې اوریاوي وشي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د دې ادارو په حواله خبر ورکوي چې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل روزګان غزنی دایکندي غور بادغیس فاریاب جوزجان بلخ سرپل سمنګان بامیان تخار او بدخشان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو اټکل کیږي د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس محمد اورنګزیب د مالی د وزیر په توګه غوره کړی او همدارس اسحاق دار چې څلور ځلې د پاکستان د مالی د وزیر په توګه دنده ترسره کړې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی د پتاسیل کې د چې پاکستان له ډیرو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی په یمن کې د القاعده څنګه مشر مړ شوی دی د سخت دریځ ډلې بیگانه وخته دا اعلان وکړ خو د خپل مشر د مړینې د علت په اړه جزئیات نه دی ورکړي خالد سعید په طرفي ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحد ایالاتونو پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي 25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي بنټ وایي کابل کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه تبصره هم نه ده کړې پوښتنې دا دي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قمندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو همام صاحب بحث له تاسو نه پیلو د ریچارډ بنټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې 2.5 کاله وتلي دي څه فکر کوئ اول دا چې د ریچارډ بینټ خبرې خپل کاغلی بینټ وای چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس د غیدا کوي چې وای په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي. دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت دوه نیم کاله وتلي څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهربانی صاحب، لمبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدیم کته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیله نیکه هیله ولاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشانی او بنیاد نه لري، بې بنیاد ای. او بل دا چې امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی ادعا کوي ځان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با دیسپلینه او ډیر د بر تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی. سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمرا او د خپل امرینو
بله همان سر بیل شکه دغه دیسپلین او انضباط چې تاسو وای دا ممکن وي، اما د ریچارډ بینټ خبرې زکه دا خو ځانګړی راپورټر دی او خبرې هم چې کوي دای وای چې د اثبات لمخې او د شواهد لمخې
شواهد لکه د ریچارډ بینټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم دا معلومات را ټولوي دا خو ویل شوی نه ده. په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده. کېدای شي هغه وي، خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې افغانستان ډیر یو بند جامعه ده. چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا هغه په بازو په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوه شي. یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي، خو تر څو چې تر هغه هدف پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیسی اغه یعنی انفرادی حرکتونه کې ډیر مخنیوي شوی ده په لاره کې په سرکونه کې په نور ځایو کې. نو دا راپورونه کېدای شي چې ډیر زیات دغه یي سکوم یو یا دوا کواکا په دې کې کېدای شي چې خو داسې عام او شمول شامل نه دی چې ټولو د طالبانو د امارت یو خاص سیاستي چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمي توګه
ساتلای نشي دي. همان سب زیرانده لاندې مداخله کوم بخي په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلار دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ تاسو راپورونه مکتله او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قومندانانو شخصي زندانونه درلودل. وسم فکر نه کوي چې د غستونځ پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د خاغلی بنټ په وینا پر راښوي؟
زما په فکر او تر هغه هدا پورې چې زه معلومات لرم د دې هغه مشتواله ډیر کمی، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسي چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده. دلته د یو مافوق مادون د اطاعت لکه بیسل پرسله ده. که دا کوم سیاستي دا څه ویلی نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي. یو د بدله او د انتقام گیری هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارات په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبان ته او هغه رسمي مقامات ته په کار نه ده چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی و، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده. یو او بل دا چې دا کوي ډېر کمی، او دریم دا چې دا که د دې مخنیوي کیږي
و کور ودان همان سره ډیره مننه راځي چې د بحث بل میلمه ته هم ورسو. د ورسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی. احمدزی صاحب ستړي مشي، استاسو په باور د ریچارډ بنت سرګندونې په څه معنا دي؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلي او د روژې مبارکې میاشتې مبارکي وایم. دا چې جنایت به جنایت ورته ووایو، که هغه په هر جامعه کې وي که هر څوک کوي، هغه د اسلامي اصولو او د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. ځکه چې په یو مملکت کې عفه اوسي او د عفې باوجود دغه رقم ته راپورونه خپرېږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي. ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوې یا هغوی ته نور اسکنجه ورکونه دا د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. او په دې معنی موږ سترګې نشو پټولی، دا راپورونه شته ده په داخل کې، یعنی مجموع کې موږ نشو ویلی چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کړي. خو خوفیه دا کارونه روان دي، په دې کې شک نشته ده. د موږ تاسو پخواني امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړې، یو وجه همدا ده چې شخصي عقدې هلته استعمالیږي، هغه قومي او سمتي او زبانی مشکلات شته ده، او د دې مخنیوی په کار ده. او دې لپاره باید کار وسي، او موږ دا ونه وایو چې نشته ده. شته ده، دغه مشکل ډېر زیات دي، له حد نه زیات شوي دي، او دې ته باید د حل لاره پیدا شي.
بله احمد زای صاحب، زه خپل د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي. وای په کندهار، کابل او بامیان کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول، خو په وینا یې په یو شمېر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمېر قمندانان اداره کوي، او دته د څارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخبارات او د قمندانانو لخوا دا زندانونه به په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده، ځکه موږ په خپله دغه راپور لرو. دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي، هغوی سره موږ ناستې لرو، او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده. شخصي زندانونه شته ده، شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته کنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نامه په بل نامه مانی، د داعش په نامه مانی یا د اختطابګر په نامه مانی، یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډېر زیات سکنجې ورکول شوي دي. نو دغه موضوعات شته ده، په دې کې کوم شک نشته ده. او د دې بیا هم زه تکرار وایم چې د دې مخنیوی اوس د مشرتابه وظیفه ده. دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت یې مشرتابه ته راجع کیږي، او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجه او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي، دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني، د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي، چې دغه وجه نه ډېر زیات خلک سکنجه کېږي. هغې سره مشرتابه د عزت خلک ډېر زیات یعنی ځان مسؤول نه احساسوي. او ما هغه دس موږ تاسو ګورو روزانه په زراعو خلک چې د مملکت نه فرار کوي، یو وجه همدا ده. نو د دې لپاره یو عامې برنامې ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي، او له دغه رقم ته غیرقانوني کړنو نه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمدزی، مخکې زموږ بل میلمه همام صاحب وویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته. او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بنټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغه کېدلی وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړې دي او شکنجه شوي؟
زما په اند مهمه دا ده چې باید د دغو خبرو جلوګیري وسي. انې دغه واقعیتونه شته ده دا که ریچارډ ویلي دي او که نه یې موږ نورو خلکو نه اورو. دا یوازې د مخالف خبره نه ده ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به وایم چې دغه بعضی واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي. حتی په مرکز کې بعضی واقعې دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده ځکه عفا اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید پدې کې د موږ تاسو کې د نظام کېل نه سي که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بیلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خودسرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کېږي، یغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی.
بله، کور ودان احمد صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوي اوس دغه راپور خپور شوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره شوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دي؟ همام صاحب از ما غاوري که فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سمه نه ده.
نه نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری وس خبري وکي. ما هم دا پښتنه وکړه چې د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي؟
طالبان مشرتابه خو اول دیتا پکار ده چې او دوی سیاست هم ده چې د بنینی جامعې ته دوی دادگیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي. ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي دغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو. ځکه چې دا مخکني نظامو کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بنټ راپور چې دی دا په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقل نمونه دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای خودلی وای او دغه شکایت چې شوی وای دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شو یا داسې شخصي کسان له طرف نه. ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دواله طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملي لکه دغه کې چې دی دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو بندیان شوي دي. دا زما په خیال دونه عام نه ده او امارات خامخا د په حق لکه تحقیق کوي او بل دا چې دوی سره راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده او پاتې شو د پیغور او د تعنې خبره. دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې کیږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو په نورمبرګ
نومبر دادگاه سه کسان اعدام شد و سه کسان لسون و کالون تیر کلا او آغا زنانه چه بخی عادی روابط برلودل آلمانان و سر اغوی سره نوخرل شو سرون نوخرل شو اغوی باند خلکو پا سرک توپا چاوله او توهین کوله دا کارونه خو اغم بیر کم ده زکر چه اکثر ده که حکومت اغا لول مقامات سخه ده افغانستان روطلی دی او سه چه راپورونه پا ده ده گزارشونه خصوصا رسمی گزارشونه که منکی که اغا ده خاص و منابع سخه دی اغا موتا او متعارف منابع سخه دی دا منابع پا کار ده چه دا چک شد چه دا اخپال دا منده سعی وایی
تا سوایی چه ده ادا چه ده خاقلی بینیت ده یا ده سرگندونی ده باید واضح وای او نمونه اخیستل سی وای چه ده زندارونه پا کم سیمو که ده یا اخل یا دو نمونه اخیستی وای
اصلا زایون خو را معلوم شوی
وای وای زایون ده زندانیانو هدف ده زندانونو ما ده پختر هم کولی چه ده تکر با بالاخره ده طالبان و ده حکمت و ده ملگر و ملتون و ترمنز چه غیزو لری پا لنده وگد محال که زکا ریچارد بینیت پر لپسی خپل راپورنه ورکی ملگر و ملتون و تا پهر و دره میاشت که طالبان ردهی نو فکر نکوه چې دغلته یو ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ څه به کول په کار دي تر څو دغه ټکر له منځه ولاړ شي او بالاخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ورنکړل شي او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي
جناب لودین صاحب دا سې دي چې لکه د دوالو طرف د سخت دریزتوب دا د یو رواني او شخصی بنه باید ور و نلری که داشتی چه ریچارد بنت طالبان و نظام سره اخپل از ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرک و لری دا یو سای چه راپور و کهی پکار ده چه اغا مسلکی او پروفیشنل راپور ور کی یعنی
نو ملگری ملتون خو کلا چه اخپل راپورتار گماری دا اغا مسائل با دوی پام کنی ولی چه بی طرف او کس و گماری او مسلکی کس و گماری
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دې په وپانه کې دغه شوې او خبره شوې چې هلته وار اون وومن په بنان چې وار اون وومن په نامه دوی تبلیغات کولی دا تبلیغاتي بنه باید ونه لري باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې دا چې یو سړی خپل اساسیتونه فراز کی یا د یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري او ګوري د بند مایده نشي صحیح تطبیقولی هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو یوازې د دوی دا خبرې کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته ووایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوئ او پراخبنسي ته حکومت جوړ کړئ ورسره دا خبره بالکل نه وه ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپله هغه ماموریتونه سر پر اساسوله زما په خیال داده چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري نه په یو مشکل په نظر کدا ادامه ورکي خو بیا په کار دي چې دا نمائندگی یا دا سمات بل چا تور کول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي پدغه کسان شیان باندې پدغه امور باندې پکارد چې هغه
کس بله همام صاحب فکر وکي استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو دغه راپورټر ریچارډ بنت طالبان سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخي یاد دوی تګلارې نه خوخي نو دلته خود بشري حقوقونه د څار نړیوال سازمان هم پر لپسی راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي نور سازمانونه هم تقریبا یو وخت لري سره
جناب لودین صاحب دا څه دی چې تاسو دا یو اگر ریپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه هم کوي په دې راپور باندې استناد کوي دوی خپله یو علایده منبع نه لري خپله یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپله یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده که نه ده یو منبع د همغه راپور باندې چې د ریچارد بنت د خوله باندې یا د هغه منابع څخه اخباره کیږي بر نورو کسانو په دې د استناد کوي دوی خپل ځانګړې دغه نه لري منابع نه لري چې په هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې څونه د ښه صحت او سقم څونه دی
و کور ودان ډېره مننه همام صاحب احمدزی صاحب که چیرته دغه راپورونه چې خپریږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري، ریچارډ بنټ ویلی دی. د ریچارډ بنټ پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خپاره شوي، اما طالبانو رد کړي دي او ویلي دي چې دغه ستونزې چې په دغو راپورونو کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټه دي. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثره هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو، هغه که په هر بخش کې وي، تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نه شي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کړو، دغه کومې ستونزې چې دي د دې لپاره بالخصوص دا باندې هر خلکو په حق جفای چې اوس موږ سترګې پرې پټوو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډېر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی و، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځته راغی چې دلته جنګ ونه شو چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه، او باید موږ د خپله خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه که د ورونو په شکل باندې حکومت ډېر په یو سولې طریقې سره انتقال شو. نو دا فرق لري او له دې نه باید مثبته استفاده وسي، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه د موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ په خپله باندې حل کړو. لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آپ اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړه سي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوه باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کیږي، بل چېرته عارض کیږي، هغلته د یو مجاهد په نامه د مجاهد نوم بدنامه. نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به موسیوي د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
ما په اند مهمه ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړې چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک وسي کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باني او که حکومتي توګه باني. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته عفه کې دته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده ته صدمه رسوي، او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نورم مساعده یي. اخر به افغانان څه کوي؟ تاسو وګورئ، داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي. په همسایه ممالکو کې میلیونو نومانی موږ او تعداد مهاجرینو ته رسېدلی ده. نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه له غړي عنایت الله همام او د ولسي جرګې له پخواني غړي او د چارو له کتونکي محمد نذیر احمدزي صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
جنتا افغانستان دے وطن سم جنتا افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان